سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي، کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدان اوسیږو.
طالبان له امریکا سره د خبرو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیزی ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له حکومت سره اور بند وکړ. په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو. او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی دی.
په کندز کې کلس رسنیو ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بند دي.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام هم خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اور بند سرلنن څخه نافذ شوی دی. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلا مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې و او د دې فرصت یې درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
He will go to London as well. He will go to
هغه به همداشان لندن ته هم ولاړ شي. هغه به پاکستان، روسیې او هند ته هم ځي. په ګډه زموږ له شریکانو سره به هغه دا مسله واضح کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه تمې لرو.
ښاغلی ویست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبان غواړي چې نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني، بندیزونه پرې لرې شي او د نړیوالو ډیپلوماتیکه ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو واشنگټن دا یو شی هم په یوازېتوګه نشي کولی. لکه چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو پر د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې وشي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او همداسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او مولوکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې به د مالیا او سوداګرۍ وزیران او د وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو نورو مسلو په اړه د پریکړو تر څنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي الاګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او له عاملانو سره د قانوني چلند وکړي. دا خبره د چارو د ادارې لوی ریاست په خپل ویبپاڼه کې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې په اړه په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال کسان له نوموړي سره بد چلند کوي. په خپله مجاهد طالبان له ده سره په بد چلند تورن کړی دی. مجاهد له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته نه ورسېدلي، ډېر ځلې د دې ډلې ضد څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ وی میاشتې په مخه اور بند سر لنن څخه نافذ شوی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې دغه اور بند په اړه وویل.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک
لوزنامے ترمخہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان حکومت پر مکمل دزبندی سلاش ویدی مذاکرات پر دا پاکستان دا آئین اور دا قانون لاندی کی گی پد مذاکراتو کې به د ریاست د حکیمیت ملکی سلامتی د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولت کاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے.
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې د غوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د غوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاتلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په 8مه جوړ شوي کنفرانس ته وویل په ځانګړي توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربون ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي تر څو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب یو نیم سلنه ټیټه وساتي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر وپنه په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د وپنه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی راپور. نړیوال بانک وایي افغانستان سره د دریدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د بانک رئیس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ د افغانستان سره د بشري مرستو ډاټ ورکړی خو زیاتوي چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه حل کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
غلام فاروق د ننګرهار لوکوټ ولسوالۍ تر جلال آباد خار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو تو بجو پورې ناست یو او د ولایت د ګاډي کرایه وسم زمونږ نشته. ګنه د ګاډي کرایه مونږ د جیبه وشي نو مطلب دا چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار ونه لګي او منډه را منډه زه کوي چې مونږ بل کار نه ځم. دا زموږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کېږي چې د افغانستان یو له مهمو مالي ملاتړ کوونکو له دې هېواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي وایي د هېواد سره یې د درېدلو مالي مرستو د بیا پیل امکان نشته. وقتا د طالبانو له رسېدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس ډیوډ مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یو ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالي ملاتړ کوي چې پکې پراختیایي رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کیدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو لوی تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته پښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد
بانک موضوع او خلکی اس کله هی ودونه او امریکا خپل دریز دی پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زموږ تلاش روان دی چې د ستونزو په لوي کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د خوځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د هیواد د مخکیدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې لوی خوای پرمختګ ته زمينه برابروله او تر خوای د بیروزګاری ګیر افراټیټ کړي. خو د مرستو بندیز بای ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نړیوال بانک د روان کال د نوومبر له میاشتې له پایله پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کوي. د وزارت د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې کړي او ویلي دي چې له دې کبله د کووید 19 د درملنې 10 روغتونونه او روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. او مری سره د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نام لاټړ لکبل دروان وضعیت په اړه تری پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و ډیر شروختیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت تر سره کاوه د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویل دي چې موږ نور نشو کولای چې دغه نوروختونو اکمال تر سره کو. چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی د صحت برخه دوی د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي. چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده، دوی د په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم به مرستې کولې هغه ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
کچېرې دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندي وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته و نشي کړلای نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د اوستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړه باندې خبرې کړي؟
نو د صحت عامه وزارت یا د عامه روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډیر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس تر سره کوو او عملا له دوی سره اړیکې سره او سره په اړیکه کې تر څو منابع پیدا کوو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او لنیک مرغه ویلې شم چې ایو ایم موسسه وعده کړي چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند لنن څخه نفس شوی. د پاکستان د حکومت ویاند او د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په یو غږیز پیغام کې دا اوربند اعلان کړ. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې دا اوربند به د یوې میاشتې په مخینې د دسمبر تر 9 نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه خواوې یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی کوي. په دې ترڅ کې د تحریک طالبان سخت دریځ ډله په 2001 کال کې تاسیس شوه او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شویو حملو کې په پاکستان کې سلګونه کسان وژل شوي دي. اوس آیا د اوربند به په پاکستان کې بشپړ امنیت راولي او کنه؟ او له اوربند وروسته به څه کیږي؟ د دې او نورو پوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار بشیر ګواک سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. ګواک صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ویل کېدل چې ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک له څو ډلو جوړه ده. په دې اوربند کې چې د پاکستان حکومت وسله دوی سره کړی، ټولې ډلې شاملې دي که یوه یا خاصه ځانګړې ډله؟
مننه دکل صاحب. دا اوس چې کوم اوربند شوی دی یا کوم تړون چې مخکې کیږي، هغه خود مرکزی ډلې سره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان. د خود تحریک طالبان پاکستان کې بیا څو ګروپونه دي چې داغه مختلف خلک یې داغه قومنده کوي. مثلا په مومندو کې یو برخه د یو کس سره ده، په بجوړ کې د نورو سره ده، همدارس په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې هم مختلف قومندانان لري. تر اوسه معلومه نه ده، او دا یو ډیر ښه سوال دی چې آیا دغه ټولې ډلې به په دې تړون کې شاملې وي او که نه، ځکه چې واړه د مخه داسې رپورټونه شته دی چې ځینې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره په دې اړه باندې مخکې لاړ شي او هغه د سولې کوم تړون چې دا اوس کیږي دا ورسره عملي کړي. نو دا به لږ وروسته هم کتل کیږي چې کومې ډلې په دې کې شاملې دي. خو د اوس لپاره تحریک طالبان پاکستان وایي چې د دوی تنظیم چې دی چې ټولې ډلې پکې دي هغه په دې تړون کې شامل دي.
ګواک صاحب، یو ځل مخکې خو فکر کوم چې یوې ډلې د حتی خبرې هم رد کړې وي، ویلي و چې موږ له حکومت سره په خبرو کې نه یو. څو نه مخکې
و هم داسې دا دیکھے اوس ځینې ډلې داسې دل کا حافظ ګل بهادر ګروپ دی په وزیرستان کې، هغه مخکې د مخکې نه دا ویلي دي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه دي چې کومې د حکومت سره خبرې کوي. خو بیروسته چې د پاکستان حکومت چې د چا سره خبرې کوي، دا غوی د دې خبرو منځګړتوب افغان طالبان کوي. نو دا به حتمی به کې بحث لاندې راغلی چې دا نور ګروپونه به څه کوي، کوم ګروپونه چې په دې دغه کې امضا نه لري یا امضا یې نه کړی.
بله، اوربند یوه میاشت دوام کوي، له نن نه پیلېږي. له اوربند وروسته به څه کیږي؟ هغه غوښتنې چې پاکستانی طالبانو تل د پاکستان له حکومت او پوځ نه درلودې، هغه سره به څه کیږي؟
پاکستانی طالبان چې کومې غوښتنې مخکې درلودې، په هغه کې یو دا و چې د شریعت نظام د نافذ شي په پاکستان کې. خو اوس پرون چې کومه اعلامیه دوی خپره کړې ده، داغې نه داسې معلومیږي چې دوی د ځینو غوښتنو نرمولو کوشش کوي چې نه عملي کیږي. مثلا دوی څلور نقطې پرون په دغه اعلامیه کې ویلي دي، او په هغه اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان د ملي ګټو په چوکاټ کې یا هغه ته په احترام باندې دوی مذاکرات کوي د پاکستان د حکومت سره. نو یو خبره دا مخې ته راغلې ده چې د پاکستان حکومت نه پاکستانی طالبان غواړي چې د دوی ځینې بندیان خوشی شي. دا هم ویل شوی دي چې سل بندیان په اولنې پړاو کې خوشی کیږي او نور به بیروسته قتل کیږي.
په قبایلي سیمو کې، په ځینو کې چې د پاکستان پوځ څو کاله مخکې هلته عملیات پیل کړل، له پاکستاني طالبانو او له د دوی په وینا تروریستي ډلو سره د اړیکو په تړاو ډیر زیات پښتانه ونیول شول، هغو تری تام شول، ځینې ووژل شول، او حتی د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل مبارزه په همدې نامه او په همدې د همدې دایې په اساس پیل کړه. د دې ورکو پښتنو برخلیک به څه کیږي؟
بلکل، دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ډیری خلک اوس په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، ځینو نورو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې که تاسو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کولې، نو ولې مو د دوی سره د مرستو په تړاو باندې خلک نیول؟ ځینې خلک وژل شوي هم دي، مړی موندل شوي دي، او هغه به څنګه کیږي؟ هغه راخوش کیږي او که نه؟ وس ډېر ابتدایي حالت ته د خبرو ممکنه ده چې د یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوی دی هغه په کم شکل باندې بیرته پر خودل کیږي ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 14 تاریخ نه په پاکستان کې مظاهره هم شروع کړي ا مظاهره کسان په دې تړاو نه دی هغه د علي وزیر او د نورو در خوشکولو لپاره کوي خو خامہ خبر کې دا مسله یادی کی
یو اعتراض بدام وی چې ل تحریک طالبان پاکستان سره غوښتنې منل کیږي یا د تحریک لبیک غوښتنې منل کیږي مګر د پښتون ژغورنې غورځنګ تقریبا هیڅ غوښتنې تر اوسه پورې پاکستان حکومت نه دی منلي
بالکل دا خبر منظور پښتین هم کړی دا او دا ویل دی چې هغه خلک چې د پاکستان کې د عین یا د اساسي قانون حکمرانی غواړي واکمنی غواړي هغه نیول کیږي او مثال دوی د علي وزیر راوړي چې علي وزیر د پارلمان غړی هم دی هغه نیول شوی دی خو د ټیل پی سره مذاکرات شو د تحریک لبیک پاکستان سره او هغه سره لوزنامه شو چې دغه د مخ نه دغه یغه کم چې غیر قانوني و دوی نه قانون اعلان شو دغه حیثیت بیرته ورته قانوني او وس دغه د تحریک پاکستان طالبان پاکستان سره هم ورته یو قسم ته مذاکرات کیږي او خبرو ته ورسره رسیږي د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی خوندریزین غواړي دوی نه غواړي چې نور وینه توشینو زکه هغه خلکو سره خبرې کوي چې هغه په تشدد باور لري
مننه یو ورسته پښتنه چې واکس اپ فکر کوي چې ټي ټي پی سره اوربند په پاکستان امن کری کوي امن کوي څومره به امن کری کلان راته وست
په پاکستان کې ډېری ډلې دي ځان له ټي ټي پی نه د بلوچستان د بلوچستان مختلفې ډلې دي چې هغه بيخي د پاکستان سره تعامل ته تیار نه دي هغه لګي د خپل جنگونه کوي نورې ډلې هم شته چې سخت دریز اسلامي ډلې دي هغه هم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي نو ماته نه ښکاري چې دا تړون بچ دي ډېر مرسته وکړي شي د امنیت په سمولو کې خدای دې چې سبا کمی کې د حمله چې کمی روان دي یا کمی شوي دي یا کمی کېږي د غمره به بیان نه
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار بشیر غواخو چې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د اوربند شننه کوله
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري بیرته راځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته طالبان وایي ل امریکا سره د خبرو بیا پیل خګام دی د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري د پداسیال کې د چې د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ویلي واشنگټن په دوحه کې ل طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولې شي
اول خو تاسې امریکایي استادې بیا را تقسیمې ته او د اسلامي مرکز ته سره لیدل د ښه ګام د ستونزو د حل خلار بولو ځکه تفاهم او خبرې نتیجه ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنگ پای ته ورسید اوس هم ستونزې پاتې دي د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې پاړې سندې ویلي خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې پاړه څونه ویل د دې خبرو اجنډا هم نه د ډاګیزه شوی خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې ټام ویسټ 13 ورځ ناوخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغله ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانه ونې پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړې چې د لسګونه ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وارد مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
په کندوز کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي چې په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله هلته رسنیز فعالیتونه ټکول شوي دي او بخې ټکنی شوي دي. دوی همداراز شکایت کوي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندوز کې دیارلس سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دیارلس سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندوز کې د خاور تلویزیون مسؤول اکمل رحماني له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلیدلې، اوس هغه تمام شی صفر دی، ختم دی. نو که چیرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټولې رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي. په کندوز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه، پروژې او دغه راز سوداګریز اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوې دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوې دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کندوز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندوز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي، او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي، ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټي مسؤول شهباز صابری وایي که چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمه ایزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي.
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي. و سیمه ایز رادیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري. اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي.
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او هغه چا چې نه دي پیل کړی هغه ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي. دوی په برخه کې هیڅ نه وسپین ځین لرو او زمينه ورته برابر او تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي. نو ټول رسنیو ته رادیوګانې تلویزیون نه ټول ته موږ لوري اجازه ده او دعوت ورکو چې راشي خپل فعالیتونه بیرته ادامه ورکړي.
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالانې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام لرو. خدا شیبه نوری اس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې وو او د دې فرصت یې درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په اړه خبرې وشي. له ښاغلي متقید سره په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې به هم ملګرتیا کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې پخواني غړي الله ګل مجاهد وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او عاملانو سره د قانوني چلند وکړي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سرلنن څخه نافذ شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم په یو بیان کې ویلي چې دغه اوربند به د دسمبر تر 9 نیټې پورې د یوې میاشتې په مخه دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یو کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. پولن له بلاروس سره ختیځه پوله تړلې او مینسک ورساته د هر پارهونکي اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پولې د کډوالو د اوښتو بحران چې اروپایي ټولنې د خطر زنګ کړنګولی روان دی. نن سهار وختي هم د بروژې کوزنیڅه د پولې له تړل کېدو سره یو شمېر کډوالو هڅه وکړه چې د اغزن سیمونو کټارې ماتې کړي او د اروپایي ټولنې غړي پولند ته ننوځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې کوربه اجمل اندای په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن سپورتي خبرونه.
افغانستان د پاکستان په قربتوب د تکواندو په لوبو کې یو د سرو زرو، درې د سپینو زرو او یو د برونزو میډالونه وګټل. دغه لوبې چې درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، د قزاقستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدي. پاکستان بیا دویم، مصر بیا دریم او افغانستان څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغانستان په دې سیالیو کې 15 بیلابیل میډالونه ترلاسه کړه او دا د تکواندو په برخه کې یو ښه پیل دی. دغه سیالۍ چې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، له 15 هیوادونو څخه خا 422 لوبغاړو پکې ګډون درلود. په پکتیا ولایت کې د پاور لیفتنګ سیالي پیل شوې. د پکتیا د بدني روزنې ورزش سرپرست نور رحمان تسکین نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره دی، د دریو کلبونو څخه پکې 420 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره دغه سیالي به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. ښاغلی تسکین وایي د دې لوبو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو پیژندل دي او د لویانو د کورش نړیوال لوب یو ځل بیا وزنډې دي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو راپورونو پر بنسټ د آسیا د کورش فدراسیون مشر کمیل روزیوف په تازه اقدام کې یو ځل بیا د لویانو د کورش سیالیو د ځنډیدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی و چې دغه سیالي د راتلونکي میلادي میاشتې له اتمې نیټې څخه تر 15مې پورې د ازبکستان په بخارا ښار کې شوې وای، خو د نامعلومو لاملونو له امله وځنډول شوې. ځینې راپورونه بیا وایي چې دا سیالي د کورونا وایرس له امله ځنډول شوې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو دوستانو ترشنه آسمان لاندی د دیونی پروگرام ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګه په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو، او دا چې دغه نړیوال اقلیمي بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړي دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچې دي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطحه ښکته تللې ده، او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بیلابیلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو، او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی، او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه یې وچکالي ده په ځینو سیمو کې، سیلابونه دي، نور بدلونونه راځي، د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي محمد عاصم مایار، د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د اداري پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی مایار کوم. مایار صاحب لومړی خو درته هرکلی وایم، له تاسو به یې را پیل کړو. داسې په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي. افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کېږي؟
ډېره مننه صاحب تاسو د درنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې یو تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېریږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه درته ووایم، پخوا په افغانستان کې مختلف دی، مثلا پلار څخه مې اورېدلي وو چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي. که موږ مثلا ورته وګورو، البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو. د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون دای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون دای اکساید د ګازونو د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري، د لمر شعاع د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د اتموسفیر کې رامنځته کېږي چې به وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
ګو انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د مځک پیژندنې استاد دی. نادم صاحب تاسو مستړي مشئ، مایار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی یا دی انسانی فعالیتونه دی بدلون سبب شوی دی؟
انسان فعالیتونه ډیر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کما تاسو د 1780 کال په دغه دغه مسله په سره علماء تر دغه شو چې د همزکه ګرمۍ او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت همزکه پر سر ډیر تاثیر ناک دی. اول مثلا د فابریکی تر رامنځته شوي دي. د فابریکی ګلخانه ای ګازونه سبب کیږي. د ګلخانه ای ګازونه مثلا یو کاربن ډای اکساید چې ډیر تولیدیږي او دا کاربن ډای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي هم یې ذخیره کوي هم یې بیا بېرته خپروي چې دا سبب کیږي. ګلخانه ای زه ډیر ساده توګه د اوریدونکو ته تشریح کوم. ډیر ساده په دې ده تاسې د ګرین هاوس یا ګلخانه چې وګورئ دلته دنن د شوا چې راځي بلته په دې چې غواړي چې برته ووزي چون شیشه ای د غلری دیوارونه دا شاندې نه پرېږدي چې دا شوا ووزي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووزي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دنن په ګلخانه کې. دا زه د مزکی جوان په دغه شکل دی.
مایر صاحب درته وایي چې په روسي کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو چې یو دی جیشل هیوادونو په روم کې چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو د یو استاد په توګه د پانتون دی یو څېړونکي په توګه نړیوالې سیاسي هڅې خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دي دغه برخه کې د دوی فعالیتونه دي سبب کیږي چې تودوخه زیاته شي یعنی ګوته ورته نیول کیږي. د دوی تعهد او روانې هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه. نو دې کوټې په یو کونج کې کچېرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کوي دا دغه ټوله کوټه متاثر کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تل شوی محدودیت لري. نو کچېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي هغه د نورو ټولو هیوادونو متاثر کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په 1900 لومړی ځل په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون پر لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درک کړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي. نو په همدې کابل سره هر کال دغه غونډې دایریږي. ساینسي توګه کرستو یم په لومړي ځل په 1980 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د همغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو. تاثیرنې هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتي وروسته څیړنې وکړي او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تیرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د وو په اړه ملل متحده ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو لاغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي سرچینې او خلاصېږي. نو د کیفیت او کامیت ته باید پام وشي او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم 15 کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغه کې به د کاربن ډای اکساید کچه راټیټوي.
ښاغلی نادیم په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه د سیستري او لوی اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي یا مثلا هغه اور لګیدنې چې په جنګلاتو کې هغه اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کیږي دا ټول عامل دغه دی چې مزکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی چې دا د اقلیمي تغیراتو په اړه دوی هر شپږ کال خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره دی واتس اپ لارې وصل دی، د نه به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او د خپلې سیمې په اړه مو راته ووایئ چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه.
ډېر څو کلونه کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیات اوبه کمی راغلی دی، تقریبا چې زموږ په پیا سره دلته داسې ځایونه راوځوي چې برمو به کله اوس ول خپله به د برمو اوبه کولې او بیا هم زیات زګونه کارېدنه وه چې کارېدونه خوښ په مطلقه توګه سره اوبه ستنه وشي او برم د پخوا په پرتله باندې چې په اته متره او په شپږ متره باندې اوبه ځینې داسې برمې وي چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي پنځوس متره ته پنځه څلوېښت متره ځونه اوبه کمې سوي دي او بل چې قانونه کم سوي دي تقریبا د پخوا پرتله باندې یخونه ډېر د دوه کاله کېږي چې زیات سوي دي.
یو بل اورېدونکي هم راخلو له ده به م واورو ستړی مشي موږ د اقلیم د بدلون په اغېزو غږېږو. د سیمې په اړه راته ووایه په کومه سیمه کې اوسېږي او هلته د اوبو او آب هوا وضعیت څنګه دی؟ په تېرو څو کلونو کې په کې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوه سوي. دلته ځینې ساګانې وچې سوي دي، باوریان وچې سوي دي، ځینې کښتونه وچې سوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي؟ تاسو وایې د تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي، ځینې بېخي مخ پر لس متره وي، نه متره اوبه وي، اوس بېخي دا اوس هم وچې دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې ژورې ولیدې چې اتیا متره نوي متره سره سولې.
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې نه خبرې کوئ؟ ولا سوالینه
جنابي ولسوالۍ.
بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، امان دا ته کلم د کابل ولایت د سب سوالۍ څخه مې اړیکه. خو دلته ډېرې هغه وي اوبه ولې را مشران وایي ډېرې واورې کې د خلکو به مخکې لکه ژمي ته تیاری نیو، خو اوس بیخي واورې نه کېږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یې هم سل مترو ته کته شوي، په دېرش متره کې اوبه وي او سږ کال څلور کاریزونه هم وچ شول چې هغه کې ډېر مایان هم ووژل شول. ما په خپلو سترګو ولیدل سږ کال هم دا سږ کال په دې حساب کې څلور کاریزونه وچ کلک شول.
دا څه خل کاریزونه وغه کاریزونه چې مځکې ته خلک خړوبه یې هغه کاریزونه وه؟
و هماغه کاریزونه و ځمکې چې خلک ته خړوبه وي او بچ ته راوځي.
ښه، دغلته نو اوس به د خلکو کرکیله کمه شوي که نه؟ مثلا د تاسو خپله ځکې کرکیله یا زراعت هم چې کو په هغې باندې هم تاثیر کړی مثلا؟
و په هغې ډېر تاثیر کړی، ډېره کرکیمه شوې ده، د خلکو بیخي کمه شوي. ځینې خلک ان کډه کولو ته اړ دي چې دې ځای څخه لاړ شي بل ځای ته لاړ شي، سیندو لاړ شي.
مننه. یو اوریدونکی بلم راخلو، بیا خپلو کارپوهانو ترازو او لاغوینه په دې اړه باندې اورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
احمد همدرد سره پاډی کا کې انتقال سي لغمان نو.
سلامت
سي. نظر ده چې یو خدای غاوبو استعمال صدا دا نو به یې اسراف سره مخ ده کنه، هیڅوک هم قدر نه کوي د رښتیانو کنه. په ډېرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګېدلې یو شپه ورځ رواني که تیار شي نو بس ودریږي او کنه کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولې دي. په دې کابل اکثره دي سو علاقو کې ډېر زیات لګېدلې او دویم دلته د غټو ډیمونو نشتواله ده. صدا دلته غټ کار نه ده سوای چې کوم وخت بارانونه ډېری یا واوري ډېری چې هغه خپلې اوبه سړی ذخیره کړي یا د کمې اوبه چې نورو ملکو ته روانې دغه لږ په غټ اندازه سره ذخیره شي دغه هم ډېر اضافه والی راولي.
بیرته ما خپل بحث ته راځم چې د دغه نړیوال اقلیم د بدلون اغېزې چې مخکې موږ پرې بحث وکړو په افغانستان کې په کومو بڼو
یو علت د اقلیم بدلون په هېواد باندې دا دی چې وچکالی ډېرې شوې دي، تعداد ډېر شوی. پخوا مثلا په لسو کالونو کې یو وارې وچکالي کېدله، اوس په دوه وارې وچکالي کې لام تر دې چې د تیرو څلورو کالونو ته که موږ وګورو دوه وارې وچکالي راغلي. یعنې نور هم امکان دی شته چې وچکالۍ په کې زیات شي، چې یو مثالیې هم دا دی چې کال ته ممکن بیا وچکالي پېښه شي. نو دا په خپله یو اغېز دی. دوهم اغېز په کې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغېز کړی، یعنې واورې لږ وریږي، بارانونه پسرلی بیا ډېر شوي دي. دلته چې څنګه واورې لږ شي، واورې تر ډېره په غرونو کې پاتې کېږي او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کېږي چې سیندونو ته اوبه ورشي او نور ځکې لاندې ته اوبه جذب شي او همدارنګه نور ساګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي، باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کېږي. موږ خپله ځینې دا څېړنې ورسي دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او پسرلی بهود میاشت کې ورښت باران وشي، د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یم بل غیز دریم غیز چې د اقلیمی بدلون په افغانستان باندې شوای دی. هغه ما خپل د کابل سیم حوزه کې چرلای هغه دلته چې یو د لګو بوره دی چې مثلا وړي کې درته وخایم چې وړي موسم کې وبا تقریبا سیندونو کې څه چې کاچې تر سیګ د دوه ورځو شمیر ډیر شوی، یعنی وچه ورځې هم پکې راغلي دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوخانی مرستیال عزت الله صدیقي صاحب راسره دی. صدیقي صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، علتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده، داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مهار صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمی بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پیشغور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، په همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ول بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې یا د ګلخانهي غازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی دی، هغو اغیز فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسئ نادیم صاحب. تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیز پاړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ، دغه وروسته پاتېدل د افغانستان چې طریقې ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدوي او د کاربن ډای اکساید مخنیوی کیږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي، نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ولې چې چاهان وې څه وې دي بشته هغه څه دی. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاتلې کېږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریت او قیریزي د سړکونو دنه خصوصا په ښار دننه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفي تاثیرات لري چې اوبه نه جذبېږي. الان چې تاسو په نورو هېوادو کې وګورئ د خښتو نه د سمیټي خښتو نه استفاده کېږي چې د خښتې په منځ کې داسې خلا ده چې د اوبه پکې جذبېږي.
یوار بیا محمد عاصم مایار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی، د جرمنی په یو پانتون کې څېړنې کوي. دته په ورشم مایار صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډېره استفاده یا د ځمکې څخه ډېره ایستل په باغ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو لامدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې ډېره اوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي. خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغییر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاک کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغه کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هېوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بېرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بېرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چېرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک
متاثره
کېږي.
خغل صدیقی، له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده، د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور د چزموګ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبيعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډیره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت ده چې دولت باید ورته پالیسیګان، سیستمونه، استانداردونه جوړ کړي او د دې هم هغه رعایت کړي.
د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام مو اوریدل.